خو وختي تاسو پښتنه وکړه چې د ریاست چې کومه رویه ده دغه مسلو د حلولو لپاره، نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه د باوی په هغې باندې فشار راوړي. د هغوی څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې، د هغې نه وروسته که تاسو وګورئ نو د پی ټی ایم یو شمېره کسان هغه ونیول شول، ارمان لوڼی یا داسې نور هغه ووژل شول. نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکې کیږي چې کم پوهانو سره زمونږ خبرې کیږي، هغه چې دې سره تاسو دغه تحریک چې کم دی هغې ته نورم زور ورکوئ، د هغې چې کم پلویان دي د هغوی رویه نورم سختېږي دې سره چې تاسو هغه ځپئ. نو پر ځای د دې چې تاسو هغه وځپئ هغوی سره خبرې وکړئ. نو همدغه وجهره د ګیلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې وینئ نه، د اوسه پورې د زمونږ بحث شروع کی تر دې پورې ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نور رسنۍ وکتې پاره کې دا خبره نشته چې ګیلمن وژل شوی دی مړ شوی دی. نو هلته کې چې کله دا خبر نه راځي په دې مسلو باندې هلته بحثونه نه کیږي چې بی ټی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څه غواړي، د دوی څه مسلې دي. نو د هغې سره دا کیسه نور هم خرابیږي. خو د دې حل چې ما ته کم ښکاري او زمونږ چې دلته کې د زده کوونکو سره پوهانو سره ځوانانو سره خبرې کیږي، نو د هغې ښه حل یا ښه خبره دا ده چې علي وزیر تیر کال په 2023 کې په سوات کې جلسې ته وینا کوله. نو هغې کې هغه دا خبره وکړله که سوات کې د ناامنۍ مخه ځکه زر ونیول شي یا چې هلته کې د عملیاتو خبره شروع شي، نو سوات ټول ولس چې کوم دی هغه په یوه خوله باندې ودرېږي، یو اتفاق سره ودرېږي. نو هغه وایي چې دې وجه دا ده چې دغه خلک ډېر تعلیم یافته دي او ډیر چې کوم دی پوهه دي په خپلو مسلو باندې، نو ځکه هغوی څوک د سپاسانه نشي دوکه کولی. تېر وختونو کې که دوکه شوي دي خو اوس یې څوک نشي دوکه کولی، نو هغوی زر یو موټی شي پاڅونونه او مظاهرې شروع کړي او حکومت ته دغه ورکړي دا خبرداري چې موږ نور دلته کې عملیات نه منو. بیک تاسو قبایلي سیمو وګورئ هلته کې تعلیم ډېر زیات کم دی، پوهنتونونه کالجونه تر دې چې د 5 نمبره سکولونه نشته دی، نو هلته کې پوهه سیاسي پوهه دومره نشته. نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا وویلي چې پښتانه ویشل شوي دي په سیاسي ګوندونو کې ویشل شوي دي، پی ټی ایم د خپله باندې یو سیاسي ګوند ووته. نو پښتانه که یو خوا دوی په ریاست تورونه لګي، نو بل خو دوی په خپله هم په یو موټی نه دي.
مننه اغلی شاجان. دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو، په 2019 کال کې د دوی یو کس ووژل شو، ارمان لوڼی ووژل شو، بیا عثمان کاکړ ووژل شو، له هغه نه وروسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر ووژل شو. عثمان کاکړ او هغه لوڼی دا دواړه داسې ووژل شو چې په څټ ووهل شول او دوی بیا هسپتال ته لاړل، روغتون ته، هلته عملیات شو، سرجري وشول او بیا وروسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي. ورته کار له ګیلمن وزیر سره شوی دی په داسې یو ځای کې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې د شک تیوري ډېره عامه وي. او مومن صاحب هم دا خبره یاده کړله چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د دې ګیلمن خبر هم نه دی خپور کړی. نو فکر نه کوي چې دا پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډېر ګیلمن شي، دوی به ورس په ورس په ځای دي چې دغه اسلام آباد رانژدې کې دوی به ډېر خوابدي شي او کېدای شي چې په دوی کې هم دغسې یو پاڅون را پیل شي لکه په بلوچانو کې چې شروع شوی دی.
داسې دا چې ټول نړمبې پوزه د شک دا تیری کنسپیرسي تیری باندې خبره کول غواړم. استعماریت چې دی، امپیریالیزم چې دی، دا شک نه دی، دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی، دا معاشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعه باندې. نو دا بالکل هم دا، بلکې په خپل ځان کې ټول نغټ سازش دی. پہله خبره دویم خبره دا چې سو پورې تاسو کوم خبر وکړه چې د ټولو د وژلو طریقه واردات یو دی چې په سر باندې ولي سر باندې زخمونه ورکوي. دا خبره په خپل ځای باندې درسته. هلو تاسو ما اورئ؟
بلې، ما دا پوښتنه کوله کنه مالی خو د دې شک تیوري تاسو رد کړه، تاسو ویل چې نه دا نه دی او دا یو حقیقت دی. که د شک تیوري رښتیا وي که نه وي، لیکن خبره دا ده چې یو ډول خلک وژل کیږي او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه، هغوی کوریج نه ورکوي دغه سوې خبرې ته لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیش ته. نو دغه د شک تیوري پخپله پیدا کیږي.
پاتې شوه دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کې څه کردار دی. پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارټي دی، او پختون قومی سوال پخپل ځای باندې مکمل موجود دی چې کله نه پاکستان جوړ دی د بلوچو سوال موجود دی سمره پوری تاسو خبر وکړه چې د بلوچو په طرز باندې یو ملیټنټ سټرګل خبر هم چې وکړله نو تر اوسه پورې خو پختون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې ځلې روانې دي اکثریت چې دی هغه د پوره منجګجوت خبره کوي او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي دا خو پختون کام به فیصله کوي او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پختون مقدمه چې دا په هغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې کله تګلاره څه ده او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو آیا مونږ د پاکستان په ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو نو ما په خیال باندې چې دا خبره په خپل پکار
ده وبخښئ
تاسو کنسنسس پختون کم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی او پاتې شو د پاکستان د ریاست خبره نو هغه ډېر جابر ریاست دی هغه سره سپر سونک هتھیار دی هغه سره کاروبار دی 38% کارپوریټ کیپیټل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی
وبخښئ تاسو خبره پرې کومه تاسو وای چې پښتانه کنسنسس رامنځته کړي پښتانه قوتونه څومره چې دي دغه سیمه کې نو تاسو څه ګوري چې دغه کوم سیاسي ګوندونه دي وختي هم موږ خبرو کړه چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته نو پښتانه تاسو څه ګوري چې دغه کنسنسس ته به ورسیږي که نه دا څومره ګران دی ستاسو په خیال باندې
دا خو به تاریخ فیصله کوي او دا چې د وختونو دومره سخت را روان دی ځکه چې ما سر کې وي چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو نو ظاهر خبره ده چې دغه ټول پختون کم پرست قوتونه چې دي سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي دا چې ټول یوځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بله لاره نشته ده مونږ سره او مونږ خپل ځان ته به فیصله خامخا کوو او دا فیصله به مونږ باندې تاریخ کوي که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا څنګه چې ساحل صاحب وایي چې دا تاریخ جبر دی او جبر نه زور
وبخښئ آغلی شاهجهان په دې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي حتی د افغانستان خواته سي دي دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي نه د سیاست په ډګر کې زه تاسو ته مثال درکم تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سوله ییز مبارزه کوي د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټی ټی پی اعلامیه خبره کړې ده ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابدي وو او دا یو مبارز سړی وو ګوره اغه تاسو لما سره هم نظر یاست کنه کله چې فشار راځي کله چې خلک وژل کیږي کله چې د سولې مبارزې مخه نیول کیږي نو هغه وسلوال سره نشلی کیږي او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخه کړي
ما په خیال باندې چې موږ ما ته خو کم از کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون کم مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې بوتلل پکار دي کم از کم ما ته په دې خبرې وضاحت شته او نور دا چې ما څنګه وویل چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولی چې آیا دا نوي لیکونه چې کوم را روان دي چې بھئی ریلیجیس ملیټنټس چې دي دا نیشنلیست دي زه په خپله باندې دا تیری ریجیکٹ کوما ځکه چې نیشنلزم چې دی هغه نیسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغې په بنیاد باندې نه ده ولاړه نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي
وبخښئ په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی ګومان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ د کرښې دې خوا ته د پاکستان خوا ته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي محمد صاحب کبیر ته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه د او تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د پی ټی ایم په خپل هم دوه برخې ویشتل شوی دی لیکن له تیرو څو کلونو له 2013 کال راوروسته چې ګورو د مشال راډیو له لارې کوم راپورونه تاسو خبره کړې دي پښتانه ملت پال ډیر سره ویشل شوی نه دي
همدغه خبره ته زه بیا راتلم چې پښتانه تاسو څنګه وویلې کنه که نقیب مسیر مړ شي نو دوی به یوځای شي که ګیلمن مړ شو نو محسن دوړ په خپله باندې هسپتال ته ورلې که په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګري ورل خو چې کله دغه حالت نه وي څوک مړ شوی نه وي څوک وژل شوی نه وي نو دوی به د یو بل خلاف لګي، د یو بل مخالفت کوي، یو بل پسې ملنډې کوي، لانجې جګړې کوي. ما خپل پروګرامونه ته دوی راوستي. نو همدغه خبره ده چې څومره هم قوم پرسته ګوندونه دي، زیاتره قوم پرسته ګوندونه، هغوی په سیاست کې دي او که هغه په مبارزه کې دي، سازمانونه جوړ کړي دي، نو هغه الله یو ځای کېږي چې کله غټه پیښه وشي لکه د هغې پورې دوی نه یو ځای کېږي.
او چې دوی
غمجنه پیښه، او چې پیښه وشي د هغه هم څو ورځو پورې بیا د هغې نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي، خپلې ګټې شروع شي. او لکه زه به ستاسو ته لنډه خبره دا وکړم چې د خیبر پختونخوا کې چې څومره زه هلته په هغه ځای حالاتو باندې پوهېږم، او دلته کې د پاکستان ترکین ساپو دا به 15 کاله شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغوی په حکومت کې راوستل. نو دغه ځای 80% ځوانان که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ، که د عمران خان جلسو ته وګورئ، نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړ دی. خو که اوس د پاکستان ترکین ساب د پوسټ سره خپله لانجه راغلې ده، نو اوس ځوانان لګیا دي همدغه خبره کوي چې باچا خان سمه خبره کوله، منظور پښتین سمه خبره کوي چې دغلته کې غیر جمهوري قوتونه هغه جمهوریت دپاره تاوان دی، د پښتنو دپاره تاوان دی، د بلوچانو دپاره تاوان دی. خو که سبا بیا د پاکستان ترکین ساب د مشر د ریاست سره روغ راځي، د پوسټ سره روغ راځي، د ته اقتدار ورکړی کېږي یا نور څه کېږي، نو همدغه ځوانان به بیا عمدغه خبره به کوي چې کمې خبرې به دوی مخکې کولې، چې که پرس که څوک چا به څه خبره کوله څه وخت مخکې، نو هغوی به وایي چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار سئ، تاسو پادار نه، پښتنو ته به دا خبرې کولې. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې پښتانه سیاستدانان، پښتانه ځوانان هغه اله را یوځای کېږي چې کله څه غمیزه وشي. او دا ډیره
غم
خبره، تاوان خبره.
مننه مومند صاحب. اغل شاه جهان، دلته د دې له خاطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولی شي، خو مخکې تاسو دا وویل چې دا د تاریخ جبر دی او آخر به پښتانه د پاکستان خواته او یا د افغانستان دننه چې کوم افغانان دي هغوی دا د ټوله سیمې خلک آخر به یو پریکړه کوي. لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسني شرایطو کې؟ دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیچا په رسمیت نه دی پیژندلی، خپل سیاستواله مور سره یو ځای نه دي، یوه لویه برخه په پاکستان کې داسې حال دی چې اقتصاد ډیر خراب دی، په میلیاردونو ډالر پاکستان قرضدار دی. د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې هستئ چې شاوخوا 200 میلیارده ډالرو ته رسېدلی کورنۍ او بهرنۍ پور. بلې خوا ته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی. او نو تاسو څه اټکل کوئ چې دغه څه وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي؟ دا کوم څه چې تاسو مخکې اشاره کوله،
یو خو چې تاسو کومه خبره وکړه چې پښتانه چیرې نه دي رایوځي شوي، دغه نقطه نظر سره زه اختلاف لرم. نه، د پاکستان د غونډ تاریخ ټولو نه غټ مترقي ګوند په هغې کې ټول پښتانه او بلوچ او نور سندیان هم ورسره ملګري وو. یو خو دا خبره صحیح نه ده، تاریخي طور چې چیرې هم پښتانه نه دي رایوځي شوي دا خبره
بالکل تقسیم شو ویشل شو. بیا په تاسو ګوري
او داسې دا چې بیا دا چې داسې پونم جوړ شوی وو. او اوس هم نن چې زه تا تاسو سره خبرې کوم، خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي، کم پرست قوتونه دي، هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي. نو داسې نه ده چې دا صرف د خبریالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټي وي باندې ناسته زیاکارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګ لار څه ده. دلته خلک ناست دي، هغوی خپلې هلې ځلې کوي، کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکه یو جدوجهد مبارزه چې ده هغه جوړه کړو.
او بیرته په همداسې تاسو په همدغو خبرو کې بل څه وه، د څه په له څه سره به مبارزه کوي؟ له دې سره به مبارزه کوي چې ونه وژل شي لکه ګیلمن چې ووژل شو، او که به له دې سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده، د نړیوالو غم به خوري، د څه غم به خوري پښتانه؟
داسې ده چې دا خو دا داسې اوږد جنگ دی، دا اوږده مبارزه ده، ځکه چې زه بار بار بیا بیا دا وایم چې په دې شخړه کې، په دې سیمه کې ډېر قوتونه چې دي هغه لګیا دي. په دې کې امریکا لګیا ده، په دې کې پاکستان فوج لګیا دی، په دې کې چین مفادات لري، په دې کې عرب هم مفادات لري. نو دې وجې نه زه دا وایم چې دا چې دا تاسو بار بار دا خبره کوي چې دا صرف د پښتنو نه اتفاق نه بے تفاقی د وجه چې دی پښتانه وژل کیږي دا نقطه نظر درست نه دی. دی کې ډیر زیات قوتونه چې دی هغه لګیا دي او هر چا خپل خپل پراکسیز دي، هر چا خپل خپل طالبان دي، هر چا خپل خپل ډیت سکواډز دي، او دا تباہی چې دا دا صرف د پښتنو د نا اتفاقی په سر باندې اچول چې دا غلطه خبره ده. پښتانه جنګېدلي دي، این پی چی دي تقریبا 1200 خپل ټاپ موسټ فرنٹ لائن لیڈران چی دی اغی شہادت نشوی دی. دین علاوہ زمون فنکاران ندیبان طول لگیا دی مسلسل مبارزہ کی دی او سلا مشورے ننم روانی دی. نو ز خدا وائم چی بہرحال مونگا حلی زلی چی دی زمون مبارزہ چی دا اغا و مخیزہ دا یو خدا چی زمون سیما باندی چی کم علمی استعماری جنگ دی، ڈالری جنگ دی، من داغی خلاف جنگی دی. دویم چی دی دا پاکستان چی کم ریاست تی اپا خلا باندی پا دی که ملوث تی اغی سرا سرا زمون چی کم دا حکمرانی حق تی اغا پختون کام تا ندی ملاو، بلوش کام تا ندی ملاو. دین علاوہ زمون وسائلو باندی قبضہ دا ورسرا ورسرا زمونگا چه کم خاور دا پاغی بانده دی کلا اڈی جوڑایی کلا سکی او کلا سکی او کلا غی نکاردور جوڑایی کلا سرزر تی نو باسی کلا وسائل تی نکری او نوزد آوائم چه اوبا و بجلی قدرتی وسائل دی طولو بانده چه خبره کول دا زمونگا مبارزه دا چه کامی سوال کامی چه مر خلاف مبارزه او ورسرا ورسرا داغ ڈالری جنگونو خلاف مبارزه چې دا زمونږ مبارزه مختلف شکلونو کې روانه ده. دین علاوه پختون ورکر چې دی هغه دا وخت کې په گلف کې غلامۍ باندې مجبوره دی ځکه چې د جنگزده علاقو نه تللې دي. پښتنه ښځه چې ده هغه بې تعلیمه پاتې شوه، روزګار نشته، علاج نشته. دا هم زمونږ مبارزه کې یو اړخ دی چې زه غواړم چې مونږ خپل مستقبل کې خپله مبارزه د 15 شکلونو کې جاری ساتو. نو دا مبارزه محدوده نه ده، دا مبارزه لنډه نه ده، دا یو لوی جنگ دی.
اغنیش راجان ډیره مننه. لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړله، د ګیلمن وزیر هم دوه ورونه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي او دی په اسلام آباد کې ووژل شو. له همدې سره دا خبرونه راغونډوم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه فعلی کس را مهمان کردیم که برای هیچ کس بیگانه نیست، چی از نگاه چهره در تلویزیون ملی افغانستان دیده شده و چی هم در رسانه های خارجی و چی هم آوازش از رادیوهای مختلف به گوش همه رسیده. شاعر هم است، مجمع شعریش به چاپ رسیده و امروز هم در خدمات خیریه هم سهم داره. مهمان ما سهیلا اصغری است. سهیلا جان سلام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام همکار عزیز. همکار بگویم بخاطر که هم مسلک هستیم، به شما همکاران عزیزتان و در ضمن به تمام شنونده هایی که همیال شنونده برنامه مهمان آزادی هستند.
سهیلا جان از همین جا شروع کنیم که شما امروز مصروف چی هستین در حالی که در خارج زندگی میکنین؟
جنجال های زندگی کم نیست که آدم هم بهش مصروف باشه. خب مشخصا ما به سرحد رسیدیم که آله بیشتر به کارهای خیریه و اجتماعی مصروف شدیم و از 2 سال به ایسو یک اتحادیه کلتوری در شهر ما برای انداختیم و یک ثبت راجستر کردیم که از او طریق چند بار تانستیم در حوادث طبیعی افغانستان کمک های مادی بکنیم و در ضمن کمک های معنوی ما هم جریان داره به مهاجرینی که در شهر ما هستند، به مشکلات زبانی و مشکلات که اینا از نابلدی به او سرچار هستند کمک میکنیم و اگر سوال داشته باشند، مشکل داشته باشند، نامه داشته باشند به مراجعه مربوط کوشش میکنیم که اونا را برسانیم و مشکلاتشان را حل بکنیم.
شما در بخش‌های مختلف زمینه کار برتان فراهم بوده و شما هم کار کردین در رادیوها، در نشرات. بیاین از اینجا شروع کنیم که در اول در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی از خانواده به دنیا آمدین، مکتب ابتدایی در کجا خواندین و باز رشته های تحصیل تا کجا دوام دادین؟
خانواده من خانواده روشن فکر رو تحصیل کرده است. پدرم سرمنصب اردو بود در اردوی افغانستان و از او سبب ما مثل کوچی از یک ولایت به دیگر ولایت به خاطر وظیفه پدر کوچ میکردیم و همو بود که ما تولدم در شهر قندار شده و بعد از او دوره ابتدایی مکتب در شهر گردیز ولایت پکتیا به تمام رساندیم و یک سمت دیگر هم در ولایت خوست که وقتی یک ولسوالی کلان بود خواندیم و بعد از او مکتب به حساب امو بکالوریا را در شهر کابل به پایان رساندم. بعد از او یک مدت مصروف تعلیمات و تسلط سیاسی و اجتماعی شدم که در او وقت یک انستیتوت ساخته شده بود در افغانستان به نام انستیتوت علوم اجتماعی و من از اولین محصلین اونجا بودم، درس خواندم و بعد از او در پلی‌تکنیک کابل یک سال درس خواندم و از اونجا به مسکو رفتم و بعد از اینکه یک دوره دو ساله کار در رادیو مسکو تیر کردم دوباره به افغانستان آمدم و بسیار علاقه داشتم که حتما مکتب فاکولته باید بخوانم و درس مسلکی داشته باشم در بخش ژورنالیسم. از او سبب باز پانزه ژورنالیسم در پانتون کابل خواندم و در رادیو تلویزیون افغانستان به حیث پروژیسر و دایرکتر کار میکنم.
شما یکی از نطاقهای بسیار زیاد مشهور افغانستان بودین. در اون زمان خو رسانه های دیگر نبود و تقریبا یک رسانه مرکزی داشتیم که رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و در اونجا هم شما هم نطاق خبرها بودین، هم برنامه های خاص داشتین، هم شعر و ادبیات سرشکار میکردین و خودتان هم آثار داشتین. چی وقت کار در رادیو تلویزیون ملی شروع کردین؟
کار در رادیو تلویزیون ملی از صنف 11 مکتب شروع کرد. او زمان که امی تلویزیون نو ساخته شده بود و یک پدیده نو بود در جامعه ما بسیار توجه را جلب میکرد و قبل از او که تنها رادیو بود و واقعا یک مصرفیت بسیار خوب برای کلگی بود و همگی شنونده رادیو بودن، بخشای مختلف رادیو رو میشنیدن، درام ها و داستان ها بسیار زیاد مورد علاقه مندی مردم بود یا مثلا برنامه های ادبی بسیار زیاد مورد علاقه بود. من هم علاقه مندی داشتم هم به رادیو و هم پسانا به تلویزیون و این علاقه مندی در من رشد کرده بود در برنامه های تجلیل های که بر مناسبت های مختلف تجلیل صورت می گرفت و او برنامه ما همیشه سهم داشتیم، یا مقاله خواندیم یا مثلا شعر خواندیم یا یک برنامه یک پارچه تمثیلی سهم داشتیم، در ترانه ها سهم داشتیم. از او سبب اینمی علاقمندی در مد اونجا چنان رشد کرده بود که پسان میخواستم نطاق رادیو و تلویزیون باشم. تا او زمان فکر میکردم که من باید اول مکتب خود خلاص کنم و بعد از او میتونم که امیرشته را تعقیب کنم، اما یک کمک روشنی افتید و اوی که در مکتب ما یک تیم از رادیو و تلویزیون آمد و میخواست که دخترهای با استعداد را برای تلویزیون جذب بکنم و اونمو باعث شد که من بیشتر کنجکاو شوم و خودم بعد از اینکه رخصتی های 3 ماه شروع شد مراجعه کردم به رادیو تلویزیون و امو پروسه امتحان و ایگه پاره گذاشتاندم و بعد از او مصروف خواندن و اجرای برنامه های مختلف شد.
روز اولی که پشت میکروفون شیشتین و کمره های تلویزیون سر شما روشن شد بیاد دارین امو روزه؟
خوب صحیح بیاد دارم. باور کنین که قدر زیر تاثیر رفته بودم که شما هم خطه نمیدید و خودم نمیفهمیدم که من شیشتیم یا استاد هستم و مثل ازی که ده هوا باشم. وقتی که من برای اولین بار یک چند جمله کوتاه با عنوان خدافیزی یک برنامه خواندم، بخیل مول در شروعش سلام علیکی کردم و در آخرش فقط همون یک انانسی که خداحافظ، برنامه با پایان رسید. اینه میره که من خواندم، باور کنیم که من آنقدر زیر تاثیر کمرا و میکروفون رفته بودم که من هیچ خود نمیفهمیدم در کجا هستم. و وقتی که خلاص شد بسیار زیاد خوشحال بودم و فکر کردم که از هوا به زمین پایین آمدم. کاملا یادم هست.
در افغانستان یک جامعه نسبتاً محافظه‌کار است و بود همیشه. وقتی که شما باعث یک خانم به تلویزیون چهره تان نشان داده می شد و اینا می شد، این کدام مشکل برتان ایجاد نمی کرد؟
افغانستان جامعه محافظه‌کار بود تا حده، ولی جامعه بسیار بازم بود و اینطور که حال اصل نبود. او وقت مردم به کار کس کار نداشتن. مثلا سرحد بین قریه و دی و شهر معلوم بود. مردم قریه و دی مردم شهر با مو رقمه که هستن قبول میکدن و میپذیرفتن و ما آدم های شهری شمرده میشدیم. بنابراین مردم قریه که اونا سنت های خود داشتن ما را با عنوان مردم شهری قبول داشتن، ولی در شهر فضا بیخی دیگه گونه بود. در شهر امکان داره تمام شنانده باید داشته باشن که اونایی که همسن سالمه و بالاتر از ما هستن که فضا دیگر رقم بود. یعنی در شهر شما زندگی را به سطح غرب هم می دیدیم، به سطح دیو قریه خود ما هم می دیدیم. از او سبب من مشکل در این مورد نداشتم. مشکلات پسان ایجاد شد. تصادفاً که من وقت سر بلند کردم که نارامیاد افغانستان شروع شد و اونمو سیاست ها حتی باعث شده بود که مخالفت های دی مورد صورت بگیره و همکارای ما تا از بین برن، فیزیکی از بین برن و یک اشارای خطر به ما هم صورت بگیره. ولی از نگاه جامعه و ساختار جامعه ما در مشکل نبودیم تا مو وقت. بعد از او این مشکلات پیدا شد و امروز سرحدش بسیار زیاد بالا شده.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوین با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولی نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعداً هم عضویت اتحادیه نویسنده ها و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان به دست داشت و امروز هم مشغول کمک‌های کلتوری و کمک‌های بشری به داخل افغانستان و کمک‌های کلتوری به افغان هایی که خارج از وطن زندگی میکنن مصروف است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
عکس العمل خانواده چطور بود به ظاهر شده شما روی پرده تلویزیون؟
بسیار خوب، بسیار زیاد استقبال دیدم، مخصوصا از طرف پدر خود. خداوند مغفرتشان کنه که مرا وقتی که اولین برنامه دید اوقدر چیز نگفت، چون بسیار ساده بود و نمیتونست توصیف و تعریف بکنه. ولی یکی از برنامه های مرا وقتی که دید بر من یاد کرد و گفت که من وقتی ترا در پهلوی نطاقای مثل شفیقه حبیبی دیدم، من مطمئن استم که روزی بسیار زیاد پیشرفت میکنی و گفت آفرین دخترم، مصمم باش و پیش برو. و می خودش بر من یک قوت قلب بسیار زیاد قوی بود که من واقعا وقت انوز بسیار در آغاز بودم و پسانا مورد تایید جامعه و مردم قرار گرفت.
هم دوره هایتان بیادتان است در اون زمان در رادیو تلویزیون ملی افغانستان؟
هم دوره های ما طبعا که یادم است، اونا کلشان همکارهای بسیار نزدیکم بودن. هم دوره های ما خدا مغفرت کنه قطعی خاوری بود، نبیل جان امایون، لطیفه جان قریشی، نیره جان راهی، جلیل جان توخی، سرای جان پکتیانه، آمنه جان زیرک، رابیه جان مقصودی، دیگه اینا کلشان هم کارای ما بودن، نام کدام از قید قلم نمانه، خداوند مغفرت کنه آقای الکوزی، دیگه حامد نوری را خداوند مغفرت کنه، فرید زدران خداوند مغفرت کنه، اینا کسایی بودن که دیگه در بین ما نیستن. ولی دیگه همکارای ما مثلا شریف فقیرزاده و خانمشان که دوست بسیار نزدیک من است، پلوشه جان فقیری، رشیده جان آمو، اینا تمامشان همکارای ما بودن که من یادم هستن و دیگه نامها هم هست، ولی حال در عجله همین نامها رو برتون گرفت.
شما در پالو یزی که یک ژورنالیست بسیار زیاد موفق بودین و در رسانه‌های مختلف کار میکردین، قلمتان هم متوقف نشده بود، شما نوشته های از خود هم داشتین، چی در پشتو چی در دری، درباره نوشته های خود بگوین.
خب نوشته های آغازین من نمیتونم سرش رو قدر حساب کنم، در اون زمان که مجله آواز همکاری داشتم و صفحه داشتم در اونجا که مطالب در اونجا نشر میشد و اشعار ما در اونجا نشر میشد، چند شعر دری من اونجا نشر شده بود، ولی بیشتر اشعار پشتو نشر میشد. من سر از او اشعار اصلا حساب نمی کنم، اصلا ده هیچ یک از مجموعه ما شما اونا رو نمی بینین، برای که بسیار ابتدایی بودن و تجارب ما بسیار بسیار، نه تنها تجارب بلکه مطالعات ما در این بخش ادبیات بسیار زیاد ضعیف بود. و نوشته های داشتم در مجله جوانان، در روزنامه هیواد، روزنامه انیس، مجله هنر، اینا جایی بودن که من مرتبا برشان مطالب می نوشتم و مطالب می دادم.
شما گفتین که در مجموعه هایتان بعضی از شعرهایی که در اول می گفتین جایی ندارن، بخاطر که به نظر خودتان اونا مناسب برای این مجموعه ها نبودن. دیگه به این معنی که شما مجموعه دارین، در باره اشعارتان بگین که چند مجموعه تان به چاپ رسیده و این مجموعه ها به کدام زبان است؟
بله، مجموعه شعری ما یک مجموعه شعری ما به زبان پشتو به نام المر او باران به چاپ رسیده. مجموعه دومی ما کاملا آماده است، منتها ما فرصت نمیافتم که او رو به چاپ برسانم. دیگر مجموعه ندارم، صرف یک دیزرتیشن دارم که ما وقت دی سالای قبل در سال 2022 مستری خود در بخش ژورنالیسم و ماس کمیونیکیشن در چندیگر هندوستان به پایان رساندم. او دیزرتیشن سرش میخوایم کار کنم، یعنی یک دفاع دیپلوم ما بود که با موفقیت او رو من دفاع کردم و او رو میخوایم که به شکل کتاب در بیارم، چون برای دیزرتیشن و مواد را که من جمع کرده بودم و چیز را که باید پوره میکردم زمان و وقت که داشتم، من اونمو قدر تانستم که امور تکمیل کنم و دفاع بکنم. اما اون چون موضوع بسیار وسیع است و ضرورتش هم من خودم میبینم و علاقه مندی هم برش وجود داره، او رو میخوایم که انو سرش کار کنم و شکل کتاب در بیارم.
بیایم سر دوره مهاجرتتان. چی وقت شما به این فکر شدین که افغانستان رها کنین و از افغانستان براین و چه قسم شما به آلمان رسیدین؟
از افغانستان برآمدن و مهاجرت کردن اصلا آرزو نداشتم. من آنقدر وطن دوست دارم که من فکر میکنم که شاید من هیچ وقت از کشور خود دور نمی شدم. اما حالات در کشور آمد که من واقعا که بعض وقایع روبرو شدم که فکر کردم نگاه کردن عفت انسان بالاتر از همه چیز است و اولادای بساخور داشتم که نگران آینده از اونا بودم. او زمان آمدن مجاهدین به کشور بود و مجبور شدم که کشور ترک بگویم و اولا آمدم به مسکو و یک مدت در مسکو بودم و بعد از زو به طرف آلمان آمدم.
اولین روزهای مهاجرت به یادتان است در آلمان؟
اولین روزهای مهاجرت هم یادم است که میمان برادرم بودیم که قبلا آمده بود و ایجا جایگزین شده بود و اولین روزها از این خاطرم بیادم است که دمون شب دوم برادر ما پرسان کردم که امی الفبای آلمانی چی رقم است و او الفبا رو به من نشان داد و بعض صداهایی که از الفبای آلمانی تفاوت داره با زبان انگلیسی و بعض حروف که تفاوت داره اونا بر ما توضیح کرد و ما امو روز اون رو در ذهن خود گرفتم و با دزو خودم اگه میفهمیدم یا نمیفهمیدم زبان آلمانی رو میخوام و تا ای که ای چنان تمرین شد برم که من برای اطفال خود کتابای اطفال میخوندم بسیاری وقتا مانایش نمیفهمیدم و باز از دیکشنری استفاده میکردم و تانستم که زود که زبان آلمانی آشنا شم. یاد گرفتن خو یک پروسه طولانی است که هنوز حالم تکمیل نشده، اما که زبان آلمانی قسم آشنا شدم که مشکلات خود رفع بکنم.
در اون زمان یقینا که اولادا خرد بودن و مصرف خانه بودین و کار خانه کافی بود، اما در پالوی کار خانه در بیرون کدام کار دیگه را شروع کرده؟
در آغاز نه، حتی ما طفل چهارم در آلمان تولد شد و تا دو نیم ساله بود که ما هیچ بیرون کار نمی کردم، اما بعد از او دعوت رادیوی آزادی صورت گرفت و ما به او علاقمندی نشان دادم و خانواده مرا بسیار زیاد تشویق کردن و پشتیبانی کردن و همکاری کردن که ما کار حرکت رادیوی آزادی با وجود که اطفال منوز خود بودن شروع بکنم و یک مدت در اونجا در خود شهر پراک که مرکز رادیوی آزادی شما هستین کار بکنم و یک مدت دیگه هم که دوباره باید به آلمان برمیگشتم از آلمان که رادیوی آزادی کار میکرد و بعد از او باز شروع کردم به کار جدی که در کلینیک که پدر اولادا کار میکرد.
و آل فعلا مصروفیت که شما دارین در آغاز کمی کوتا سرشوشنی انداختین که آل اولادها به ثمر رسیدن شکر، مصروفیت فعلیتان چی هست؟ در رابطه با رفتن به افغانستان چی فکر میکنین؟ در شرایط فعلی که مشکلات هست؟
کارهایی را که ما به حساب اتحادیه قبلا آغاز یاد کردم دوما بسیار زیاد توجه به این میکنم و ایجاد اتحادیه هم به این خاطر بود که تعداد افغانای مهاجر در شهر ما زیاد شده، یعنی سالهای سال ما چند فامیل انگشت شمار بودیم در شهر ما، اما با بیشتر شدن تعداد مهاجرین علاقمندی از اینا به ای که مثلا یک روز عید و برات خدا یک جای تجلیل بکنن و یا ای که مشکلاتی که اینا دارن، من می دیدم که در ادارات مختلف از ما تقاضا صورت می گرفت که اینا رو کمک بکنم و یا در شهر و بازار افغانای رو می دیدم که متوجه میشتیم با کمک نیاز دارن و یا حداقل بمی که افغانا این نیاز هم دارن که با هم روزای خوشی و خدا نخواسته غم یک جای سپری بکنن و مومد یک دیگه باشن. باز به این پیشنهاد از اینا هم بود، ولی بیشتر کسایی که آمده بودن زبان آلمانی رو نمیفهمیدن و من او وقت پیدا کرده بودم و یعنی چندین بار توی کوشش در شهر ما صورت گرفته بود که هم توی یک اتحادیه بر افغانا ساخته شم، ولی چون تعداد بسا کم بود و مسئولیت های همگی زیاد بود نشده بود و این بار ما وقت دادم برازی که مصروف شوام و این مطور یک اتحادیه را تنظیم بکنیم و خدا را شکر است که ما در بسیاری بخشا با فامیلا و با اشخاص انفرادی مخصوصا با اطفال زیر سن که اینا اینجا مهاجر شدن کمک های زیاد میکنم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوین با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولی نطاق های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعدن هم عضویت اتحادیه نویسنده ها و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان به دست داشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما در دوره جمهوریت هم باز به افغانستان چندین بار رفتین و در اونجا هم باز با بعض رسانه های دیگر دوباره همکاری را شروع کردین. درباره امی مرحله زندگیتان بگوین.
متاسفانه در زمان جمهوریت که من چندین بار رفتم، اولش خو عشق به وطن بود که ما باید حتما وطن خود ببینم. در فکر بسیار کارها بودم که ما فکر میکردم که دهی سالها ما تجربه زیاد آموختیم و میتونم اونجا انجام بدم، ولی جز یک مدت کوتاهی که من برای تلویزیون آرزو کار کردم و یک مدت کوتاه برای تلویزیون طلوع، فضا قسمی بود که ام ما از نگاه ازی که انوز بچه و دختر ما با کمک من نیاز داشتن و خانه و خانواده، زود پس می آمدم و نتونستم که زیاد اونجا بمانم. و در زمین او فضا هم قسمی می بود که من چی برتان بگویم، یک نوع فخر فروشی هارم زیاد می دیدم. باید که از تلویزیون تلو من تجارب یا خاطرات بسیار زیاد خوش دارم و همه رو اسایش که من روابط بسیار نیک داشتن و دارن و بسیار زیاد از من پذیرایی خوب کردن، ولی خب باز به خاطر مشکلات شخصی خودم نتونستم که بیشترم رایشون مصروف باشم.
سر خانواده بهم، اولادا به کجا رسیدن؟
اولادا نام خدا تقریبا همیشون به ثمر رسیدن. دختر کلانم هم ژورنالیست است و در رادیو دویچه وله مسئولیت بخش افغانستان داره و دختر دومم دکتر است که در شبانه شهر کار میکنه. دختر سومم علوم اسلامی را خوانده که او هم در این بخش کار خود مصروف ورکشاپ ها و مصروف نوشتن مقالات است و یک استفاده خوب از این تحصیل خود میکنه که طبعا اینجا هم که برابر اسلام شناسی و افراد و اشخاص ضرورت است و معلومات کافی وجود نداره، بسیار مفید واقع میشه. و بچه ما تجارت میخونه و مصروف فوتبال است. او هم تقریبا خلاص کرده، ولی زیاد توجهش طرف فوتبال است که حتی از امو مسلک خود که در فاکولته درس میخونه هم در بخش فوتبال استفاده کرده.
احتمال میشه که با وجود مصروفیت های خانوادگی و بیرونی که شما داشتین، شما یک مادر بسیار موفق بودین که اولادا را به ثمر رساندین. چی رازی وجود داره که میتونین به دیگه مادرها و یا به دیگه فامیل ها بگوین که اونا هم بتونن به مقدر سینه های موفقیت طی کنن؟
شما مرا مادر موفق میگین، ولی من که سختگیری های خودم میبینم حال سخت از او پشیمان هستم که ما بسیار سختگیر بودیم در مورد اولادهای خود، به حاضری به مکتبشان، به درسشان، که وقتی اینا می آمدن تا کارخانگی رو خلاص نمی کردن اجازه نداشتن که پنج ساعتی برن. یا بسیاری خانوادار من می بینم که اطفالشان بشقاب غذای خود می گیرن و میرن در اتاقای خود غذا می خورن، ولی اولادهای ما اجازه نداشتن که از سر میز غذا رو ببرن و جای دیگه نوشیدن بکنن. ما قدر سختگیر بودیم سر از اینا. در بیرو رفتنشان با دوست و آشنایشان می دیدم و می شناختم که اینا کی هستن، چی نوع خانواده هستن و که کی اینا نشست و برخواست دارن. تمامی سختگیری ها را که من می بینم می گم که ما اولادای خود بیخی مثل خود تربیه کردیم، ولی خب نتایجی که ما از سختگیری های خود گرفتیم به هیچ صورت منفی نیست، ولی مادر است دیگه، دلش ده هر رقم باز یک رقم می سوزد، ولی شاید ما درست نکدیم. یا به هر صورت شکر خداست که اونا حال صحتمند هستن و نام خدایشان در کار و مسلک خود در مدارج عالی رسیدن.
کارهای دیگه را روی دست دارین برای زندگی شخصی خودتان؟
زندگی شخصی ما با دزی نه تنها زندگی شخصی ما خود بود، بلکه زندگی هم تنهای من. ما بیشتر میخوایم که کمک های خیریه و کارهای خیریه برای هموطنان خود داشته باشم. ما بسیار آرزو دارم که در وطن خود و دخترای وطن خود که از درس و تحصیل محروم هستن یک راه و چاره پیدا بکنم که بتونیم برشان فرصت هایی را به دست بیاریم که اونا بتونن تحصیل بکنن و ملبس به علم شون.
بسیار زیاد تشکر سهیلا جان. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولین نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود، عضویت اتحادیه نویسندگان و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان در زمانش کسب کرده بود و همچنان از او چند اثر به زبان پشتو مانده که به دسترس کسانی که علاقه‌مند باشند میرسه. دیگر در همین جا با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه‌های بعدی. خدا یار و نگهدارتان.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.